وخت سهار لس بجې شوي. نن د خالی ورځ د 2010 میلادي کال د نومبر 13 نیټه ده. د مشال ریډیو په دومه غړي کې مو یعنی د نن ورځ په دومه غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړه خوشاله بیاست. په دې غړي کې درته رپورټونه چې هغه د پاکستان په اړه دي او خیبر پښتونخوا قبایلي سیمې دا ټول پکې دي او د دې ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او بختر ستوري. د روغ په پیل کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د اسلام آباد های کورټ د یو مذهبي ګوند لخوا د احتجاجي ناستې ختمولو حکم کړی. مولانا سمیع الحق وایي قبایلي سیمې دې زر تر دره خیبر پختونخوا ته رزم کړل شي. د کوسوو اپوزیشن غړو ته د قید سزا ورکړل شوې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د اسلام آباد های کورټ له حکم وروسته نن خالی په ورځ هم په فیض آباد کې د مذهبي ډلو احتجاجي ناسته دوام لري. های کورټ پرون انتظامیې ته حکم ورکړی و چې د مذهبي ډلو احتجاج کوونکي دې تر نن پورې له دې ځایه پاسوي. د عدالت د حکم نه پس انتظامی چارواکو بېګا شپې له صبح بجو پورې دوی ته وخت ورکړ او د مذاکراتو یې ورته وویل. خو د احتجاجي ناستې مشر مولانا خادم حسین رضوي له مذاکراتو انکار وکړ او ویل چې د دوی تر غوښتنو پوره کېدو پورې به دوی دا احتجاج جاری ساتي. د دوی غوښتنه ده چې حکومت د پارلمان د غړو د سوګند اخیستو په طریقه کار کې بدلون کړي. نو باید چې د قانون او انصاف وفاقي وزیر زاهد حامد د خپلې څوکۍ څخه لری کړل شي. د جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق وایي قبایلي سیمې دې زر تر دره خیبر پختونخوا ته رزم کړل شي. تېره ورځ د خیبر قبایلي سیمې په لواړګي کې د یادګون لخوا جوړې کړل شوې عوامي جلسې ته د وینا پر مهال سمیع الحق زیاته کړه
دا تور قوانین د پټه د پاره کې دي هغه دې فورن لري کړی شي. په دې قوانین سره ستاسو حق تلفي کیږي. نو اویا کال اوسو چې قبایل سره دغه سلوک روان دی. حقیقت کې قبایل غلامان ساتلي دي اوسه پورې او نور ملک آزاد کړی دی. نو دا د ازادۍ جنگ دی ویل او ما ته ډېر تکلیف په دې راسي چې خلک وایي چې دا علاقه غیر ده. دا غیر خبره کون توهین دی.
که څه هم یو شمیر ګوندونه قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره د رزم کولو په حق کې دي خو ځینې ګوندونه او قبایلي مشران د دې دریز خلاف دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازی حکومت خبرونه ولس او حکومت دواړه ردوي. مشال لیدو سره په خبرو کې پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام اسلام زیاته کړه چې په دې اړه د احمدزی وزیرو قام بیړنۍ خبري غونډه هم کړې.
ټول احمدزی وزیر چې دی هغه پرین جرکاوه او هغه دې شي نفي وکړه ښځو کې بالکل امن ده. هغه کې حکومت دا بالکل اسٹیبلش ده. پاک آرمی شته دا نندي وایي اسٹیبلش ده. پریکل ایڈمنسٹریشن خپل چار کوي او خلک چې دا هغه هم دا خپل چار کوي. روسي او نسبه دا حکیم هزار چې شاسن دا بالکل بیس لیس ده او د کې حقیقت نشته.
سور د مخ کې ځینو رسنو او نشریاتي ادارو داسې خبرونه خپاره کړي وو چې پکې ویل شوي وو په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو متوازی حکومت چلیږي. د خیبر پختونخوا د ایډز ناروغۍ د کنټرول اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټرډ ایډز د ناروغو شمیره 3400 نه زیاته شوې. د یادې ادارې مشر ډاکټر کلیم تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په صوبه کې د دغې ناروغۍ د اغېزمنو غیر رجسټرډ کسانو شمیره د 100,000 نه زیاته ده خو خلک د روایاتو او شرم له وجې ځانونه نه رجسټرډ کوي او د ضروري معاینو او علاج نه ډډه کوي. ډاکټر کلیم زیاته کړه چې دا مهال په صوبه کې د دې ناروغۍ په اړه دوه مرکزونه یو په کوهاټو خبر کې ده خو ای 15 نور مرکزونه به جوړوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په کوسوو کې یو عدالت د یو پارلماني غړي په شمول د اپوزیشن سره تعلق لرونکو څلور غړو ته د قید سزا ورولې ده. دغه غړو ته دا سزا تیر کال په سرخار پیسټینا کې د پارلمان په ودانۍ په بریدونو کې د برخې اخیستو په جرم کې ورکړل شوې ده. عدالت دغو کسانو ته د دوو کالونو تر اتو کالو پورې د بند سزا ورکړه. تیر کال د اگست میاشتې په څلورمه نیټه د پارلمان په ودانۍ یو راکټ پروپل ګرنیټ توغول شوی و. په دغه برید کې هیڅوک هم جوبل شوی نه و. چارواکو دغې حملې ته یوه ترهګري د پیښه ویلې وه. د اپوزیشن ګوند سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي فریشر کراسنیګي ته د 8 کالو د قید سزا اورول شوې ده. د دې سزا په اړه کراسنیګي په خپله فیسبوک پاڼه په خپل رد عمل کې لیکلي دي چې زر یا پس د دې ناانصافۍ او هغه مجرمان چا چې د دې جعلي مقدمې حکم کړی و احتساب به د قانون او تاریخ په وړاندې کیږي. د جارجیا داخله وزارت وایي چې په پیرس کې د پخوانی شوروي اتحاد سره تعلق لرونکي شپږ ویشت کسان د نقب زنۍ کلنګ او د مجرمینو ډلو د غړو په تور نیول شوي دي. تېره ورځ د یاد وزارت لخوا جاري کړل شوي بیان کې ویل شوي چې دغه مشکوک کسان د هغو مجرمینو د ډلو غړي دي چې په فرانس کې فعالیت کوي او د دوی گرفتاري د فرانس د پولیسو په پیرس کې د جارجیا د سفارت د چارواکو لخوا په ګډو عملیاتو کې شوي ده. وزارت زیاتوي چې د قانون نافذونکو ادارو چارواکو په دې عملیاتو کې ډېرې زیاتې نغدې پیسې، وسلې، نقابونه، جعلي اسناد، غلا شوي ګاډي او داسې آلې چې نقب ځینې پرې کېږي هم برامد کړي دي. د داخله چارو وزارت وایي چې په نیول شوو کې د جارجیا سره د تعلق لرونکو په شمول د مجرمینو د ډلو پنځه مشران او شپږ ښځې هم شامل دي. او روسي خبر دا چې په روس کې د امریکا سفیر وایي چې د بهرنۍ میډیا په اړه د روس لخوا نوي قوانین د امریکا لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. سفیر جان هینټسمن دا خبره تېره ورځ په ماسکو کې د آزاد اروپا او امریکا غږ د بیورو دفتر د دورې پر مهال وکړه. هینټسمن په دغه موقع زیاته کړه چې زه دې دفتر ته ځکه راغلی یم چې موږ امریکایان په دې باور یو چې د یو پیاوړي او کامیاب جمهوري نظام لپاره د میډیا ازادي او شفافیت ډېر مهم وي او د بیان ازادي هم په دې برخه کې راځي. هینټسمن وویل چې د دې له وجې موږ په عدالت کې د دې پاړه ډېر فکرمن یو. موږ په روسي پارلمان کې د دې قوانینو د هغه مسودې تیاری سارو چې ډېر په احتیاط لیکل کیږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. د اسلام آباد های کورټ لوري د لبیک یا رسول الله تحریک ناسه ترننه پوری د ختمور د حکم سربیره هم د تحریک ناسه په فیض آباد چوکی دوام لري. په خبر ایجنسی کې د فاټا اصلاحاتو په اړه ولسی غونډه کې د فاټا په خبر پښتونخوا کې د اورګډولو غوښتنه شوې ده.
زه له تاسو هغه حق واخلم چې کم حق د اسلام آباد خلکو ته حاصل دي، کم حق د نوشری بچو ته حاصل دي، کم حق د زرداری بچو ته حاصل دي.
په خیبر پښتونخوا کې وی غیر حکومتي ادارې د سکولونو او مدرسو ځکونکي او استادان سره رايوځي کړی دي.
د سکول له استادانو او د مدارس د استادانو درمیان سره روابط جوړ شي، په یو ځای د وطن او د امن د پرمختګ لپاره خپل کاوشونه سٹارټ.
دا به په اونیس پروګرام روښانه مستقبل کې واوري او د وخت ستوري ادبي کلتور پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د صحافتي انټرویو کولو په اړه افغان ځوانانو ته د ورکړسوي لیکچر حال درکړو.
زه خپل د ملګرو سره په مرکه باندې وغږېدم چې مرکه په څو ډوله ده او ژورنالیستیک مرکه کومه مرکه ده، څنګه مرکه کولی شو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ. او سم د خبرونو د پایل رپور د اسلام آباد های کورټ لوري د لبیک یا رسول الله تحریک ناسه تر ننه پوري د ختمولو د حکم سربېره هم د تحریک ناسه لا هم په فیض آباد چوکي دوام لري. دغه تحریک له تیری شاوخوا لس ورځو راهیسې په انتخابي حلف کې په مبینه توګه د ختم نبوت په اړه د بدلون پر ضد احتجاج کوي. خو حکومت ویلي چې دا یوه دفتري غلطي وه چې اوس سمه کړل سوې ده. په دې اړه نور حال له اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
نن چې زکل دغه درنې خاله ورغلم نو د دغه درنې نه غیر چاپیره چې کوم سړکونه دي، کوم اسلام آباد ایکسپرس وی وته وی بیا دی خو دا شکرپړی یا ته کملار راغلی دو دغه څنګه پینډي اړخته کوم مری اړخته چې کملار تلې دا ضروری ده لار ده. دغه ټول لارې اوس هم بندي وی او د اف سی اهلکارانو د پینډي پولیس او د اسلام آباد پولیس دې دغه ته خوښه اطراف ته جديد وی ولاړ دي. که څه هم د اسلام آباد کورټ پرون د جمعې په ورځ حکم ورکړی و انتظامی ته کم درنه ورکوونکي چې دي دا تر د شنبې یا د خالي ورځې پورې پاس ورشي د کوم روسو چې انتظامی او حکومت چې دینو دوی تر شپې لس بجې وخت ورکو. د غرنګ د وفاقي وزیر کم د داخله چارو چې دی هغه هم د شپې یو خبري غونډه وکړه. واقعه دوی ته ویل چې تاسو د حکومت سره مذاکرات وکړي او باید چې اوس هایکورټ چې کوم حکم جاری کړی دی چې دا هغه مني او د دې نه پاسي. خو د دغه درنې ورکوونکو او د کم د مشر چې مولانا خادم حسین رئیسی هغه له مذاکراتو انکار وکړ او ویل چې تر د دوی د غوښتنو پورې به د احتجاجي درنه روانه وي او د دوی د غوښتنو چې د قانون او انصاف وفاقي وزیر زید حامد او د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله خپل چوکۍ څخه
ولې یعنی دوی څه غواړي چې هغه لري کې
د دې دا غوښتنه وه کله چې حکومت یو ترمیمی بل چې دی د انتخابي هغه پاس کوون په هغه وخت کې د کم چې د سوګن اغستو طریقه کار دي د خدمت نبوت کم الفاظ یو په هغه کې بدلون کړل شوی وو. د دې غوښتنه وه چې دغه چونکه دا بل چې دی دا د قانون او انصاف په واقعي وزیر زید حامد وړاندې کړی وو دا ټول کار چې دا هغه کړی دی. د دې وروسته حکومت دغه بل واپس کړو او په خپل هغه کم چې اصل لفظونه وو هغه پر ځای کړل. نو هم د دې احسن اقبال بیګم دغه وینا و چې حکومت خو دغه بل په ځای کړی دی دغه کم غوښتنه چې دا خو وړاندې پوره کړی شوی دا بیا څه جواز جوړی کی چې دلته ناسي حکم د پینډۍ اسلام آباد یا د نورو ښارونو راتلونکو ته دغه ته مشکلات ورسېږي د دوی پوجا باندې.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو.
پرون د خبر ایجنسی په لوړ کې د جمعیت اسلام ډلې سمیولک ډلې د فاټا د سات په لړ کې د وی غونډي تادیا کړو چې د ډلې مرکزی مشر مولانا سمیولک په کې د اف سی آر ختمولو او فاټا په خبر پښتونخوا کې د شامل لغښتنه وکړه. په دې غونډه کې د خبر ایجنسی د قومي سمیولک ډلې شاه جګل پردي او د عوامي نشل ګونځای مشر شاه حسین شنوار هم ګډون وکړ او ویل چې د دې ستاینه کوي چې دینی عالمان هم د اف سی آر ختمولو لپاره راپورته شوي او غواړي فاټا د په خبر پښتونخوا صبح کې شامل کړل سی. فرهاد شنواری رپورټ راکوي.
د جمعې پورز د خیبر جنسی په لوړګي کې د جمعیت علما اسلام سین ډلې لخوا را جوړ شوې غونډه کې د دغه ډلې مرکزی مشر مولانا سمیع الحق په خپل وینا کې وویل چې د اف سی آر تور قوانین د لمنځه یوړل شي، فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي او قبایلي ولسته د هم د نورو پاکستانی وګړو په څیر حقوق ورکړل شي.
دا تور قوانین د پټا د پرکړي هغه دی فورن لري کړی په دې قوانینو سره تاسو حق تلفي کیږي او اویا کال او شو چې قبایلو سره دغه سلوک روان دی. حقیقت کې قبایل غلامان ساتري دي سپوره او نور ملک آزاد کړي. نو دا د ازادۍ جنگ دی. اول اواز یې مثل اسلام د پیښور نه وجود کړي چې دا تور قوانین دي ختم شي او قبایل ترې هغه حقوق ورکړي چې کوم پختنو ته حاصل نه کوم پنجابیانو ته حاصل نه سندیانو ته بل انسانانو ته حاصل نه. او ما د ډیر تکلیف په دی راسي چې خلک وایي چې دا علاقه غیر ده، دا غیر خبره کون توهین دی.
په دې محل د خبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي شجګل پر دې په خپل خبرو کې وویل
زه له تاسو هغه حق واخلم چې کم حق د اسلام آباد خلکو ته حاصل دی، کم حق د نواز شریف بچو ته حاصل دی، کم حق د زرداری بچو ته حاصل دی، کم حق عمران خان ته حاصل دی، کم حق فضل الرحمن د پډی خان کې حاصل دی. چې ما حق ز تاسو له واخلم هغه حق دی چې هغه مونږ د خیبر پختونخوا سره یو ځای کېدل دي.
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر جنسي مشر شاه حسین شینواری هم شریک شو او دوی وویل
د عوامي نېشنل پارټۍ د وخت سره دا منشور دی چې قبایل د پختونخوا کې ځم کړی شي او دا اواز چې څوک چتای مونږ له خپل مشر دا اجازه را کړای دی هر څوک چې په پختونخوا کې د زم کولو خبره کا عوامي نسل پارټۍ به په شا باندې ولیاړی.
په دې وروستو کې په خیبر او نورو قبایلي جنسیو کې سیاسي هلې ځلې توند شوې دي او د سیاسي ګوندونو مشران په خپل غونډو کې د فاټا د اصلاحاتو په موضوع ویناګانې کوي او زیاتره سیاسي ګوندونه غواړي فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي. خو بیا یوازې جمعیت علما اسلام فی او پختونخوا ملي عوامي ګوند د دې مخالفت کوي او دوی د قبایلو لپاره د ځان له صوبې غوښتنه کوي او دغه دریز هم وړاندې کړی چې د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون لپاره د ریفرندم وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د جنوبی وزیرستان د احمد زی وزیر قبیلی مشرانو هغه رپورټونه رد کړي چې په وانه کې د وسوال طالبانو فعال سوي دي. پرون په وانه کې په سوي خبري غونډه کې دغو مشرانو وویل چې په وانه کې هیڅ متوازی حکومت نشته. څو ورځې له مخه په ځینو مطبوعاتو کې دا خبره خپره سوې وه چې وسوال طالبان په وانه کې بیرته فعال سوي او هلته یې د یو پمفلټ له لارې پر موسیقي او د ښځو په یوازې ګرځېدو بندیز لګولی دی. په دې اړه نور تفصیل له ډېر اسمت خان سلام مسعود راکوي.
پرون د جمعې په ورځ د سولي وزیرستان په ستر پونډ غولي وڼک شي د احمدزی وزیر قبایلیانو مشرانو ملکانو او عالمانو په یوې بیړوندۍ مطبوعاتي غونډې کښې دغه خبر په سختو ټکو کښې غندنه وکړله چې کوم ځنې مطبوعاتي ادارو خور کړی و. دغو قبایلیانو واضحه کړه چې په وڼک شي د یو ریاست پاکستان حکومت مضبوط گرفت دی. دلته د طالبانو متوازی حکومت او نه بل رټلی تنظیم وجود شته دی. دوی دا هم زیاته کړه چې دلته مثالی امن قایم دی خو ځینې نشریاتي ادارو او اخبارونو داسې رپورټونه خوره کړي دي چې له مخې یې د واڼه د اوسېدونکو زړونه خوږ او په دغې رنګ حرکت د میژه امن ثبوتش کولو ناکامه هڅه ده. د دغې مطبوعاتي غونډې وجه څه وه؟ دغه پوښتنه مې چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک نه وکړه هغوی په دا رنګ ځواب راکا.
په هغې سلسله کښې نن ټول احمدزی وزیر چې دی هغې پرین جرکاوه او هغې د شي نفي وکړه. ښځو کښې بالکل امن ده، ښځو کښې حکومت ده، بالکل اسټبلش ده، پاک آرمي شته، د نمایندې وزیر اسټبلش ده، پولیټیکل ایډمنسٹریشن خپله چار کوي او خلک چې ده هغه هم دلته خپلې چارې روسي او د حکیم حبار چې شاشن ده بالکل بیسلس ده او د کښې حقیقت نشته.
په وڼه کښې د امن کمیټۍ د وجود د خورې کړې شوې خبر پاڼې او د مطبوعاتي غونډې په باره کښې د مخشني سفیر او تجزیه کار ایاز وزیر خبرو ته هم غوږ کښېږدی.
طالبان پمفلټ شو شوی و دا حقیقت دا اوس په وڼه کښې پرېس کانفرنس په دا سلسله کښې د هغه ځي د وزیر ملکون معتبرون عالمون کړی دی. مو یقین دی چې دوی هم صحیح خبرې کړي وي خو بهرحال د وڼه ماشاء الله بالکل په رښتیا سره امن دی چې وڼه کښې بد امني ځکه نشته چې د ګورنمنټ سره اګریمنټ څه شوی دی په 2007 کښې د هغه مطابق کا طالب دی ها لوکل وزیر دی او نور کا کوم دی هغه ظاهره خبره وزیر کوم دی.
یاده دې وي چې په وڼه کښې د طالبانو له طرفه کومه خبر پاڼه خوره کړې شوې وه په هغې کښې په موسیقي اتڼ او د ښځیناوو په ګوښې وتل ګرځېدل باندې د بندیز امر ورکړی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
بلوچ ملت پاله ګوندونه نیشنل پارټي او بلوچستان نیشنل ګوند وایي چې صوبایي حکومت د بلوچستان د امنیتي او سیاسي ستونزې د حلولو لپاره څه رسمي سیاسي تګلاره نه لري بلکې غواړي د طاقت په ذریعه دا مسله هواره کړي. خو حکومت بیا وایي چې د پرامنه بلوچستان تګلارې لاندې 2000 وسلوالو ته معافي ورکړې ده. البته د بیلتون پاله وسلوالو ډلو له مشرانو سره په خبرو کې ځینې قانوني خنډونه دي. په دې اړه دې رپورټ ته واښئ. په بلوچستان کې ځینې وسلوالو ډلو له پاکستانه د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره وسلوالو مبارزه په 2006 کال کې هغه وخت پیل کړ چې کله د پوځي عملیاتو پر مهال د بلوچو یو وتلی سیاستوال نواب اکبر بوکټي ووژل سو. په دې دوران کې فوج، وسلوالو او عادي خلکو ته ځاني زیانونه رسېدلي. په سلګونو بلوچان ورک کړل سوي چې پکې د لسګونو خراب مړي ترلاسه سوي. د کوټې په ګډون د بلوچو په سیمه کې چاودنې سوي او لا هم هلته د امنیت وضع خرابه ده. که څه هم څه د پاسه یوې لسیزې په موده کې مرکزي حکومت د بلوچستان د مسلې د حل په خاطر مالی او ترقیاتي پروژې اعلان کړي او د پردې شاته د ځینو وسلوالو ډلو سره رابطې هم کړي خو دا هڅې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. په دې لړ کې تر ټولو تازه او مهمه هڅه د بلوچستان پخواني وزیر اعلی او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر مالک بلوچ په 2015 کال کې کړې وه. نوموړي د خپلواکۍ غوښتونکي ګوند بلوچستان ریپبلیکن پارټي مشر برامداغ بوکټي سره چې دا وخت په جنیوا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په 2015 کال کې پټ لیدلی وو چې وروسته جزئیات رسنیو ته په ډاګه سول. البته په خبرو کې پرمختګ ونه سو. جان محمد بلیدی چې هغه وخت د وزیر اعلی ویاند وایي چې د ډاکټر مالک له څوکۍ تر استعفا وروسته د روغې جوړې خبرې په نیمه کې پاتې شوې. نوموړی ادعا کوي چې اوسنی وزیر اعلی ثناءالله زهري او فوج داسې هیڅ تګلاره نه لري چې ستونزه د خبرو لالاري هواره کړي.
د ډاکټر مالک پوره کوشش او نواز شریف او ډله پر دې رضا کړي وو چې د بلوچستان مسله سیاسي ده او باید په سیاسي توګه حل سي او دا په طاقت نسی حل کېدای. خو اوس صورتحال ډېر بدل دی. وزیر اعلی ثنا الله زهری او پوزی اسټابلیشمنت پر طاقت زیات زور ورکوي. خپل د ثنا الله زهری په ذهن کې هم دا خبره ده چې د طاقت په ذریعه حل راووځي، ځکه چې د هغه سیاسي پس منظر او روزنه داسې نه ده سوي چې هغه شیانو ته له سیاسي نظر وګوري او د مذاکراتو له لارې حل راوباسي. د برامداغ بوکټي په لندن کې میشت هیربی آرمري او بلوچستان لیبریشن فرنٹ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ هغه بیلتون پاله بلوچ مشران دي چې پر وسلوالو زیات اثر لري. خو له دې پرته نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي هغه دوه لوی بلوچ ګوندونه دي چې په پاکستان کې دننه د بلوچستان د پراخې خودمختاري غوښتنه کوي. د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر ثنا بلوچ وایي چې د یو مهم بلوچ سیاسي ګوند په حیث له دوی سره د بلوچو د مسلې د حل لپاره هیڅ سلا مشوره نه ده سوي.
بلوچستان ته یوازې د امنیتی ستونزې په سترګه کتل کیږي، خو د بلوچستان په لرې پرتو سیمو، کلو او بانډو کې غربت، بیروزګاری، تعلیم ستونزې او کرپشن مخ په زیاتېدو دی او انتظامی نظام تقریبا په تباه کېدو دی. کله چې د ریاست او هغو سیمو ټول نظام لکه راوځي، نو په داسې حال کې بیا بهتري نشي راتلی. د دې هر څه د لمنځه وړلو لپاره هر اړخیزې تګلارې جوړولو ته ضرورت دی، خو دا وخت دغسې یوه تګلاره په نظر نه راځي.
خو د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ وایي چې حکومت په 2015 کال کې د پرامن بلوچستان په نوم یوه تګلاره اعلان کړې وه چې له مخې تر اوسه 2000 بلوچ وسوال تسلیم شوي او معاف کړل سوي دي. خو د پونا تر کومه ځایه چې د بلوچ بیلتون پالو مشرانو تعلق دی، د هغوی سره په خبرو کې ځینې قانوني ستونزې شته.
څه په حکومتي هیڅ له دوی سره څه فارمل مجلس نه دی سوی. د هغې وجه دا ده چې دا داسې نسي کېدی چې مذاکرات صرف په دغه خواهش چې ولې څوک جنګ کولی شي، خلک وزلی شي، نو راسه له ده سره ګپ وکړو. چویس آف ټایمنګ او چویس آف نیګوسیشن دا د ریاست سره څه ټایم دی کوي. دا فیصله چې وشوه انشاءالله ستاسو په ذریعه د میډیا په ذریعه مرده شیر کول خلکو.
د پاکستان تر جوړېدو راورسته دا څلورم ځل دی چې ځینې بلوچ وسلوالې ډلې د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. دوی دا کوي چې پاکستان په 1948 کال کې د دوی خپلواک ریاست کلات سټیټ په زور په ځان کې ګډ کړ او له هغه وروسته د بلوچستان سیاسي او اقتصادي استحصال پیل کړی دی. خو پاکستان بیا برعکس تور لګوي چې ځینې بلوچ سیاستوالان، سرداران او ځینې بهرني هیوادونه بلوچستان د ریاست پر ضد جنگولو ته پاروي. نو د بلوچستان په اړه ریپورت چې د سیاسي حل په اړه دا وخت څه کار روان دي. خومډان ورځپاڼې د خپل پرون په مقاله کې هم د بلوچستان د وژنو تازه لړۍ پاړه لیکلی او ویلي دي چې بلوچستان د وژنو تازه لړۍ باوجود د ریاستي ادارې په صوبه کې د امن او استحکام خبره کوي، خو دغه ریاستي دریس د مځکني حقیقت څخه ډیر بدل دی. مجید بابر دا مقاله لوستې او لنډیزې وړاندې کوي.
دان رسپانه په بلوچستان کې د وژنو پاړه لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د قومي سلامتیا کمیټې هغه غونډه چې لوړپوړو پوځي مشرانو پکې هم برخه درلوده، په صوبه کې د امن او استحکام پاړه د ریاستي هلو ځلو ستاینه وکړه. یا د صوبه په دې نګدو کې د یو شمیر وژنو له امله یو وار بیا تشدد ځپلې ده. خو د تېرې چهارشنبې په ورځ شوي بریدونه ځکه هم اهم دي چې د تشدد روانه لړۍ نوره هم پراخه کړې ده. د ادارې په خبره په یاد صوبه کې د پولیسو په نخه کول خخکار خبره ده، خو د یو لوړ پوړي پولیس چارواکي سره د مېرمنې او کورنۍ د نورو غړو وژنه یو غیر معمولي خبرې ته اشاره کوي او په صوبه کې د ترهګرۍ د خطر پراخېدل په ګوته کوي. ادارې کې راغلي دي چې د ایران پولیس سره نږدې د پنجاب سره تعلق لرونکو 15 کسانو وژنه کېدای شي د انساني سمګلرانو پر ضد داسې عملیات وو چې مرګونی غلطیانو سره مخ شول. خو د رپورټونو له مخه دغه کسان د یوې قافلې نه رابیل کړل شول او بیا ووجل شول، چې په بلوچستان صوبه کې د فعاله بلوچ بیلتون غوښتونکو لخوا د تشدد نوې لړۍ ته اشاره کوي. اداریه کې راغلی دی چې په صوبه کې د روانو حالاتو په اړه ریاستي ارزونه چې د قومي سلامتیا کمیټه په غونډه کې اشاره ورته وشوه له ځمکني حقیقت سره توپیر لري. اداریه په خپله لیکنه کې د صوبې پولیسو ته مشوره ورکوي او وایي چې دا مهال پولیسو له پکار ده چې داسې ګامونه پورته کړي چې له مخه یې د دندو پر مهال د خپلو لوړپوړو چارواکو لا ښه خوندیتوب وشي. د ادارې په خبره په صوبه کې که دننه وي او یا بهر او که د صوبایي حکومت لخوا وي او یا د مرکزي حکومت لخوا، خو دا ښکاره خبره ده چې دا مهال د یادې صوبې د امن په خاطر یو نوي هر اړخیز سیاسي تفاهم او یووالی د وخت ضرورت دی. بله دا چې په صوبه کې د پوځي مشرتابه لخوا کومه امنیتي تګلاره جوړه شوې ده او صوبایي او مرکزي حکومتونو په نرمۍ سره قبوله کړې ده، دا مهال د امنیتي ستونزو حل کولو جوګه نه ده.
ټولنه او سخت دریځي اونی زخبرونه ټولنه او سختدریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوی دی.
شدت پسندی کی کومنا دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سری.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوریدئ. اوسم یو بل ریپورت ترازو او غم د پېښور د شار د شایست په اړه باندې دی چې هلته د پېښور د شار د شایست په اړه باندې یو پروژه پیل شوې ده. هغه ته په دې اړه ریپورت ترتاولو د خبر پښتونخوا حکومت د پېښور شار دننه د زړو ودانیو د خوندي کولو او ښکلا لپاره پروژه پیل کړې ده. د لرغونو آثارو ادارې له ګور کټري تحصیله تر ګنټګر چوک په تجربیاتي پروژې کار پیل کړی دی. اداره وایي چې د زړو شار د خوندي کول او ښکلا سره به د سیلګرو شمېر زیات سي او اقتصاد ته به وده ترلاسه سي. ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو د اداري ډایرکټر ډاکټر صمد وایي چې لګور ګټره تحصیل نه تر ګنټګر چوک پورې په 1450 میټر ځای کې د زړو ودانیو د خوندي کولو لپاره د نهې لروزي کار پیل کړی دی او په 1 میاشت کې به دا کار پای ته رسوي.
دا مو پېډېسټرین علاقې ټورست لپاره او دا سړک مهم شي او برټش پیریډ کې شوري دلته کې سٹون پیمنټس کرنې لګي دا هم شي او دین علاوه سونو شي بلډینګز دلته کې هیستوریک بلډینګز دي هغه ته وي فشاد اپلیفټینګ د کنزرویشن او ټریټمنټ او دا پلان دی.
ډاکټر صمد زیاتوي چې د زړو ودانیو د خوندي کولو ترڅنګ په یاد سیمه کې بعد نوې جوړې شي ودانیو جوړښت هم زوړ ترستا اړوي. د سیلګرۍ او لرغونی آثارو لپاره کارکونکو مدني فعال عادل ظریف وایي چې په خبر تبه به هر ملکی سیلګر ډیر راتل. د نامنه له وجې د سیلګر راتک بنشي وو خو په تیرو دوو کالو کې د امنیت وزا د تیرو وختونو په پرتله خښوي ده او د سیلګرو بیا راتګ هم پیل شوی دی.
چې د دېش کالو تبای نه پس یو شروعات کیږي نو به د یو ورکوډ سټپس نه لګي لکه یو دا دیس از د فرست سټپ اف 1000 مایل جرنی نو بیا به موږ د 2000 کال یا ان شاء الله کوشش به ویزه موږ تاسو زموږ د سیول سوسایټي او د خلکو د پیښو چې دا موږ هغه شانتي شو خړم به به موږ یو ځای د یو قدم اخلو او پایلټ پروجیکټ چې کله وی چې دای سو اپروو کړي د مشرا ډونرز هم دای چې تاسو به مخ یو شهر واخلي ا چې کامیاب شي ان شاء الله بیا به نورم دینه مخ روان دوان مخ نور کو.
ډاکټر صمد وایي چې وار په وار 25 مرحلو کې بعد د پیښور زوړ خار دننه ټوله سیمه خوندې کوي او دا به یوازې د پیاده ګرځېدو لپاره وي خو په دغه ټوله منصوبه به ډیر وخت لګي.
دا ون اف د اولډست لیوینګ سټي داون ساوث ایشیا کې ده. دینه بلا فائدې هغه ستل کېدی شي نو موږ اوس ګورمنټ کوم لیول باندې پلان دا هغه خو موږ دغه کوو چې هغه ریهابلیټیټ کو یو خاص پایلټ پروجیکټس دي هغه ډیکلیئر کړي دا پیډیسټین علاقې وي او د کې به خلک راضي خو هر یو کار چې کوم دا ګورمنټ ته پاسیبل هم نه ده. ډېر وجوهات بیا کیپاسټی ایشوز هم راسي ریهابلیټی فائنانشل ایشوز هم راځي او دا سوسایټي ایز ا کلکټیولی هر چا ذمہ داری ریسپانسبلټی ایون د میډیا خاص کر نو دلته کې پوتنشل پکې ډیر زیات تا کوم ایون انټرنیشنل ټوریزم خبر نه کو نیشنل ټوریزم پوتنشل ډیر زیات تا.
د لرغونی آثارو ادارې د پیښور فصیل یا زوړ دیوال د خوندي کولو او بیا رغونی لپاره هم پروژه پیل کړې ده. زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
تاسو مشال ریډوري اوس هم لسنی می بچی کډون کې دی د خبرونې نمای تر رسیدلیو مجد بابر د خبرونو لاندې سوال وکړي.
د اسلام آباد های کورټ له حکم وروسته نن د خالی په ورځ هم په فیض آباد کې د مذهبي ډلو احتجاجي ناست دوام لري. های کورټ پر انتظامیه ته حکم ورکړی و چې د مذهبي ډلو احتجاج کوونکي دې تر نن پورې له دې ځایه پاڅوي. د جمعیت علما اسلام سمیع الحق مشر مولانا سمیع الحق وای قبایلی سیمې دې زر تر دره خیبر پختونخوا سره زم کړل شي. تېره ورځ د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي کې د یاسمین لخوا جوړ کړل شوې عوامي جلسې ته د وینا پر مهال سمیع الحق دا خبره وکړه. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې په سیمه کې د وسوال طالبانو د متوازی حکومت خبرونه کولس او حکومت دواړه ردوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام زیاته کړه چې په دې اړه د احمد زی وزیرو خام بیړنۍ جرګه هم کړې. د خیبر پختونخوا د ایډز ناروغۍ د کنټرول اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټرډ ایډز د ناروغو شمېره 3400 زیاته شوې ده. دی وایي چې په صوبه کې د نارجسټرډ شوو کسانو شمېره د 1,00,000 نه هم زیاته ده. په کوسوو کې یو عدالت د یو پارلیماني غړي په شمول د اپوزیشن سره تعلق لرونکو څلورو غړو ته د قید سزا اورولې ده. د جارجیا داخله وزارت وایي چې په پاریس کې د پخواني شوروي اتحاد سره تعلق لرونکي 26 کسان د لقب زنۍ قلنګ او د مجرمینو ډلو د غړو په تور نیول شوي دي. تېره ورځ د یاد وزارت لخوا جاري کړل شوي بیان کې ویل شوي دي چې دغه مشکوک کسان د هغو مجرمینو د ډلو غړي دي چې په فرانس کې فعالیت کوي او د دې ګرفتارۍ د فرانس د پولیسو په پاریس کې د جارجیا د سفارت د چارواکو لخوا په ګډو عملیاتو کې شوي دي. په روس کې د امریکا سفیر وایي چې د بهرنۍ میډیا په اړه د روس لخوا نوي قوانین د امریکا لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. سفیر جان هینټمن دا خبره تېره ورځ په ماسکو کې د آزادې اروپا او امریکا غږ د بیرو دفتر د دورې پر مهال.
اوس هم د روښانه مستقبل او باختر ستوري دوه نیس پروګرامونه درته اورو. اول به روښانه مستقبل واوري بیا به باختر ستوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وایي چې په پاکستان کې مدرسې ایواز دینی زده کړو ته ځانګړي شوي او په سکولونو کې زیاتره عصري تعلیم ورکول کیږي، چې دا راز له مدرسو او سکولونو فارغ شوي ځوانان ډېر کم مشترکات لري، یعنی د ژوند او دنیاوي چارو په اړه جدا جدا نظرونه لري، چې په نتیجه کې د دوی ترمنځ ډېره کمه همغږي تر سترګو کیږي. دیتا په کتو سره په پیښور کې وی غیر سرکاري ادارې پیډ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په مرسته د ولسی تړون په نوم یو پروژه شروع کړي چې پکې د مدرسو او سکولونو د زده کوونکو ترمنځ د لوبو او خطاطۍ مقابلې شوې دي. د دې پروژې مشر تاریخ حیات په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
دا اداره چې بیسیکلی جوړه شوې ده د تعلیمي امن او د ترقی د پرمختګ لپاره، د سات کې موږ د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې په مختلف پروژو باندې کار کوو، چې په هغه کې یو ټول کې یو ډیفرنٹ پروګرام چې کوم دین هغه ته ولسی تړون وي. نو په دې کې موږ مینلی چې کوم دین ماشومان سره او بیا چې کوم نوې کله دې سره لګیا یو، نو اوس چې کوم دین موږ دا بیسیکلی په 2013 چې موږ دا قدم وجته نو موږ وکتل چې په اصري هغه د پاره چې کوم هغه تعلیمی ادارې جوړې شوې دي، دغه ته تقریبا زیات تر ان جی او زیاده چې کوم حکومتي وګړي دي دي هغه د پاره مرسته کوي، خو زمونږ چې کوم مدارس دي دام دینی تعلیمی داری دي نو هغه ته بالکل سایډ لاین ته شو. دا غي بوج مونږ وو چې ولې نه چې هغه ماشومان دي، نو یو داسې پروژه راولو چې هغه کې د دی او د سکول ترمنځ د اثر روابط جوړ شي، د اساتذه کرام د سکول له استادانو او د مدارس د استادانو درمیان سره روابط جوړ شي او دی په یو ځای د وطن او د امن د پرمختګ لپاره خپل کاوشونه کوششونه چې کوم دي ناغه سٹارټ کړی.
نو موږ وایي دوی هڅه کوي چې د مدرسو او د سکولونو د زده کوونکو ترمنځ فاصله کم شي او دا به هله امکان لري چې دوی یو ځای سړول حالو زلو کې برخه واخلي.
موږ مختلف ډونر ته دا پروپوزل سبمټ کو چې موږ داسې کار کول غواړو چې زمونږ چې کوم مدارس ماشومان دي د دې لپاره په دینی او په کلتوري دایره کې دنه دنه سداسي پروژه راولو چې هغه کې د دې چې کوم ذهني صلاحیتونه دي هغه مونږه بهتري طریقې سره اجاګر کو او دې د وطن د ترکه او د امن د پرمختګ لپاره یو بهتري خپل کردار لوبوي. په دې کې لکه لی چې کوم د یونیسف دا انیشیټیو مونږ سره غي ملاتړ وکړه مونږ بیا داسې نو چې مونږ ډایرکټ لاړو مدارس ته مونږ چې تاسو لپاره مونږ پروګرام راوستو مونږ داسې وکړو چې اول اول مای کرامو سره کیناستو او حکومتي وګړو سره کیناستو چې څه داسې انیشیټیو مونږ راولو چې په هغه کې زمونږ د سکول ماشومانو او د مدارس ماشومانو ته یکسا مواقع ملاو شي. نو په هغه کې مونږ داسې کم دینو دا تک موس کم حالی ځلې شروع شو دا د دې ټول په مشاورت سره مونږ دا ولسی تړون پروژه بیا شروع کړو. الله تعالی شکر دی چې اوسه پورې ډېر بهترین انداز سره روانه ده او نه صرف مونږ ته د مدارس ته سپورټ بلکې د عامو عوامو طرف نه د ولس طرف نه حکومتي وګړو طرف نه او د میډیا طرف نه هم په دې کې ډېره زیاته مرسته ملاو شوه.
طارق حیات خان وای دوی په بیلابیلو موضوعاتو د مدرسو او سکولونو د زده کوونکو ترمنځ بحث مباحثه وکړي چې دا راز دوی د یو بل نظرونه واوري.
د دې یو چې کوم دینو زمونږ ډیسکشن فورم یو کمپوننټو چې ای کی بحث محبو احساب وا چې ای کی د حقوق لپاره اهمیت څه دی تعلیم اهمیت څه دی نو د ماشومانو کې د علم البيان بهترولو لپاره مونږ چې کوم دینو الډی د پېښور په خنتون چې کوم اسلامیات ډیپارټمنټ چیرمن او زمونږ قبلایاس سه چې اوس د اسلامي نظریاتي کونسل هم چیرمن او چیرمن او ټاکل شو هغه په دې کې ډېر غټ کنټریبیوشن دی هغه په ذریعہ هغه مونږ له پېپر تیار کړی دی له نور علماء کرامو ته مونږ وځي تاسو په دې ټاپک باندې بریفینګ پېپر تیار کړی سو ریفرنس پېپر تیار کړی او هغه باندې بیا مونږ د وړو ماشومان درمیان ڈسکشن فورم چې میاش کې یو ڈسکشن فورم باقی دو هغه کې ودی په مختلف حوالے سره به بحث مباحثه کوله او په دې ذریعہ باندې به دی خپل علمی استطاعت چې کم دین هغه بهتره کوو.
نو موري ویل د ولسی تړون په دې پروژه کې دوی د زده کوونکو لپاره نور یو شمیر پروګرامونه هم شامل کړي وو.
د ماشومانو لپاره د دې کې مونږ اسلامي فن خطاطي د الکانو لپاره د جنو لپاره مونږ د دې کې سلائی کړای چې کوم سیستم وی یا چې کوم امبرایډری والا میکانیزم او آرټ اکټیویټیز هغه مونږ شروع کړو او د الکانو لپاره او د جنکو لپاره د دې نو سپورتس مونږ د دې ته سامان ورکړي شو د دې لپاره مونږ مواقع ورکړي دریم کمپوننت کېرات مقابله چې هغه کې د سکول ماشومان هم شریکت کو او د مدرسو ماشومان هم شریکت کو دین علاوه د تقریری مقابلې به وي چې یک به د سکول ماشومان هم شریکت کو د مدرسې ماشومان هم شریکت کو ډایرکټلی هم دیو بل سره مقابله کول خو ان ډایرکټلی به دي چې کوم دې چې کوم چا پرچل بناستو ماشومان به کوم ناسي اډینس بناستو هغه تمام د امن د خوشاله د میسج چې کوم دې نو کنوي کو دین علاوه دې کې مونږ دا سترجو کو د فرست ایډ حواله سره هم مونږ دې لپاره تربيت ورکړو چې خدای مو کدا حادثه راشي تاسو به خپل چا پرچل یا چې کوم دا چې کوم ماشومان د دې بچاو لپاره ایمیډیټلی څه کار کول شي دا چې کوم دین احترامي انسانيت حواله سره د امن حواله سره وګولې بعد د یو بل سره د تعاون د یو بل سره د امن د پرمختګ لپاره د څه کول شي.
طارق حیات خان وای د هالو زلو یې ډېری مثبت نتیجې ورکړي او د ته دوام ورکوي.
زمونږ د یو ان یو پرنسپل دی ډو نو هارم ډی ان ایچ ورته وی کنه جی تاسو با په ایس حالت کې با دا څه کار نه کوي چې هغه د دې ماشوم ذهني یا بدنی هغه تاسو نقصان اندیشم وینئ دغه کار به تاسو اوایډ کوی. نو پدې کې مونږ دا پرنسپل سټریکلی اوایډ کوو چې زمونږ نه داسې کارونه شي چې هغه د دې کلچر تاسو منفي انداز سره نقصان ورسی یا چې کم دی نو د دې ذهني هغه تاسو نقصان ورسی یا چې کم دی د بدنی چې کم استعداد ته هغه تاسو نقصان ورسی نو دا یو ډیر منظم انداز سره او د دې چې کم مشورورت سره ټول مای کرامو او زمونږ د حکومتي واګدارانو او د زمونږ د ایجوکیشن ډیپارټمنټ مشرانو په مشاورت سره دا پروژه لانچ شو او الله شکر دی چې د دې اوسم چې کوم دا پروژه ان شاء الله کنټینیو وي او موږ کوشش وکړو چې دا صرف دلته نه بلکې دنیا کې هم نور ځایونو کې یا د ملک نور حصو کې هم چې کوم دا مونږ لانچ کړو او نه صرف دلته بلکې ایون افغانستان کې هم د دې اصل ضرورت یو داسې میکانیزم پکار دی چې مختلف وګړي د یو بل سره کینی پاسي یو بل سره د مختلفو د سرګرمو کې حصہ واخلي نو یقینا نو کې د ځلونه کې چې کوم دا لریواله راغله دا به ان شاء الله زر تر زر چې کوم دا به ختم شي دا اوس چې مشفره دا به ان شاء الله رڼاته بدليږي.
په دې کې د برخي اخیستونکو د مدرسو او سکولونو له استادانو او زده کوونکو سره به هم خبرې کړې دي چې لویلند د مې پاس به یې تفصیل واوري.
د دې نه پروخانه مستقبل خبرونه کې باورې چې وی غیر سرکاري ادارې پیډ د مدرسو سکولونو د زده کوونکو ترمنس بیلابلې مقابلې کړې دي چې مقصد یې د دغو ځوانانو ترمنس همغږي او همکاري رامنځته کول دي. په دې کې برخه اخیستونکي ځوانان له دې پروژې ډېر مطمئنه دي او په مستقبل کې هم دغه ډول پروګرامونو ته سترګې په لار دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سي.
طارق حیات خان وای په ولسی تړون نومې د پروژې کې ورسره دینی عالمانو او په خاصه توګه مولانا صدیق احمد ډېر مرسته کړې ده. مولانا صدیق احمد په دې حق مشال ریډیو ته وویل
وحدت المدارس الاسلاميه سواد دغه صدر یم او دلته د جامع دارالقرآن په نوم باندې د مختلف دینی اداره هم ده. په دینی مدرسو کې موږ د علاقه شکل د علاقانو او د مدرسو ترمنځ مختلف مقابلې وکړې. مثلا په هغه کې موږ د کرکټ ټورنمنټ وکړو او ټیمان داسې جوړ شو چې بای چې مو خو بنیادي تر باندې ګیپ ختمول غوښتل. نو په یو ټیم کې نیم د سکول علاقان او نیم د مدرسې علاقان، بل طرف ته په بل ټیم کې هم نیم د سکول علاقان او نیم د مدرسو علاقان. د دې په میش کې د کرکټ مقابلې شوې، د سکشي مقابلې شوې، د دې په میش کې موږ د حسن قرات مقابلې وکړې، د دې په میش کې موږ د تقریب مقابلې وکړې، د نتخانی مقابلې وکړې. او د دې سره زمونږ د مدرسو او د سکولونو په منځ کې چې کوم یو ډېر لوی خلا او یو ډېر لوی ګیپ و، الحمدلله هغه د ډېر حده پورې ختم شو.
بلخوا د زده کوونکو ترڅنګ د مدرسو او سکولونو د استادانو ترمنځ هم ناستې وشوې. د سکول یو استاد محمد ارشد خان خپل تاثرات داسې بیانوي:
زما مجید خو یو ماشاءالله ډېر ښه اقدام و. اسیم کله چې خلق یو ټیبل تراشی او باغی سره د یو بل نظر نه خبر شي، د یو بل پرابلمز نه خبر شي، د یو بل ویوز نه خبر شي، نو دې سره ډیره فائدہ وشي جی. چې کوم غلط فهمي وي هغه موزي. نو ما خپل ځان دې چې محسوس کړي چې کوم زمونږ د اصلي علوم خلکو د غریبانان د دغه دینی غن ډیر لري، لکه مونږ اسلامیات خوایو یا عربي خوایو کنه جی، خو پاغه توګه نه وایو لکه بس کولو کې. نو ما دا محسوس کړ چې زمونږ دا بچی چې وی مطلب دغه خبرونه لري دي چې ما به ولې د مدرسې ماشومان غریبانه د انګریزي نه د کمپیوټر نه دا چې نورو څه ځونه لري دي. نو چې کله دې ترمنځ د خپل کې انټریکشن شروع شو نو دیوس لکه د دواړو رجحان یو بل طرف ته پیدا شو.
په دې مقابلو کې د برخه اخیستونکو د سکول له یو طالب علم فواد غنی مو وپوښتل چې د مدرسې د طالب علمانو په اړه مخکې څه احساسات او اوس څه وایي.
له دې نه مخکې مونږ د دمه تسهیدله چې لکه دا مونږ خلکو په یوه دا نوم ور کړل چې د شتګر دی او دا ملي کې او دا کوي. خو مونږ ته چې کله دوی دا ظاهر کړل چې لکه دا ملي کوم کې نه دی او نه دا ملي کولای شي، دا کوم دي دا زمونږ غرونه دي، دا زمونږ خپل غرونه دي، زمونږ شان دی او شان دی لري. لکه مطلب چې لکه هو زمونږ شان دی رونه دي او دا غوم دا خوښو چې دي شو اداره راوځي یو دي شي او دا غره دي چې مونږ لري سکول ولا کړه او دا سره سره دیمونو کو لکه دي شي زمونږ سره لکه رابطه قائم شي. اول نه چې په لاره غره مونږ غوره کې غوړ جماعت ته تیر آباد کې هغه ته مونږ تل زمونږ لکه مقابله وي هغه ته مونږ کې نه ټول تر علماء مجلس وو ډیر خپل دعا وشول ډیر خپل خبرې علماء کرام صاحبان موږ واوریدلې دي.
بلخوا د مدرسې یو زده کوونکی محمد تلهارا سره خپل تاثرات داسې شریک کړل:
اول خو زمونږ دا سوچ دي کله دا زمونږ یو ځای کمپټیشنز وغیرہ مقابلې دا نه شوي، نو موږ به مدرسې او د سکول په مې کې یو خلاغ هم ته موږ تخکاره لري چې دا بل خلک دی، موږ بل خلک دي، دا زمونږ نفرت دی، زمونږ بداغوی نه نفرت. خو د پیټ فاونډیشن دا کاوی چې او یونیسف په تاون سره دا پروجیکټ جوړ کو پاره کې بیا مختلف مقابلې وکړي. نو د دې پوجا باندې چې زمونږ په مې کې چې کوم خلاغ هغه موږ راوځي شو موږ چې ګډ سره ګیمونه وکړو موږ ته پته ولګي چې تام زمونږ د دې معاشري خلک دی موږ ټول یو ورونه او بځی د دنیا په دغه تعلیم کې مخکې روان دي پرمختګ کوي، موږ په دینی تعلیم کې خپل پرمختګ کوو. بالکل چې دا هغه نیګیټیو کم دغه چې وستول پازیټیو مثبت انداز سره موږ یو بل سره ملایوي. اول خو دا سوچ چې بس دې مدرسې کې کم طلبه دي دا ټول د شتګر نو دغه ټایپ خلک دي چې هغه تراګری خو خو دا خو خو دا خو او زمونږ په داخلو چې دي چې کم دي سیکولر خلک دي د ذهن چې دی هغه سیکولریزم ته ډیر ځات مایل دي او دي اسلام نه غواړي دي دان غواړي. نو چې کله موږ دغه سره یو ځای شو زمونږ دغه چې کوم غلط کوي یعنی هغه لري شو نو اوس موږ بالکل لکه د سې نیگیټیو سره غنښتې ټول موږ مثبت دغه کوی.
محمد تلهاوی دینی او عصري علوم دواړه د ټولنې لپاره مهم دي چې په زده کړو یې د ټولنې د پرمختګ لپاره مثبت کردار تر سره کول پکار دي.
زه دا وایم چې هغه موږ څنګه مدرسې کې طلبه یو ځای سره ګډ پاتې کیږي دغه شان دي د سکولونو طلبه چې دي هغه زمونږ ورونه دي د معاشري افراد دي هغه چې کوم تعلیم اصلي هغه زمونږ ضرورت اشد ضرورت دی. زکه چې د تعلیم نه بغیر انسان نشي نه ډنګر دی. نو عصري علوم چې دی حاصلې دام زمونږ ورونه دي دام زمونږ بایگان دي او څنګه چې هغه په دغه کې پرمختګ کوي د معاشري او خافرات جوړېږي دا رنګ مونږ مدرسې ولا راوځي مونږ خافرات جوړېږي او سره ګډ په معاشره کې یو ځکی ګو کارونه کو
او هم په دې ځای د دې اونې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسېده. تاسو هم کوم پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شئ.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننې خبرونه کې به په جلال آباد کې د مازیګر بندر د غونډي ریپورت ولرو. بیا به په بلخ ولایت کې د ادبی فعالیتونو په اړه د زبی ولا احساس سره د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د وتلی سندرغاړي گلزار علم د مرکې وروستۍ برخه هم درته ولرو. دومړي ریپورت ترازو سره لدی چې په ننګرهار کې غنی ادبی غونډې په فعالیت بوختی دي چې ونیزي 15 ورځېنی او محلنې غونډې کوي. خو په دې وروستیو کې په جلال آباد کې شاعر لیکوال او صحافي عزت الله زواب په مازیګر کې دپتون کې د مازیګر بندر په نوم ونیزي غونډې پیل کړي چې هره اونۍ پکې د ادبی لیکچر نوټونو تر څنګ مشاعره هم کیږي. نور حال په ریپورت کې تیرونی عزت الله زواب د ادبی مرکی په نوم لیکچر وړاندې کړ چې د ځوانو لیکوالو او شاعرانو د پام وړ وګرځید. دا چې په دغه لیکچر نوټ کې څه وړاندې شول عزت الله زواب وایي
پاته مناسته کې زه خپل د ملګرو سره په مرکه باندې وغږېدم چې مرکه په څو ډوله ده او ژورنالیستیکه مرکه کومه مرکه ده څنګه مرکه کولی شو د مرکې دپاره چمتووالی مرکه کول د مرکې تیارول چمتو کول او خپرول په دې باندې لیکچر ورکو.
شاعر او لیکوال میوند شینواری د لیکچر نوټ په اړه وویل
جواب صاحب خپلې تجربې شریکې کړې دی خو لډیر پخوانه په مینا مجله چاپ یو مینی مجلې ته ډیره مرکې کړي له سیاستوالو لوکاړو سره موږ یو په کتابونو کې چوکاټي چکم شان روایتي را روان دی غي لولي چې راده ده مګر دلته جواب صاحب هغه څه ویلي چې هغه د خپلې تجربې وي.
یو تنځوان چې د ژورنالیزم په هنزي ماسل دی وایي چې په هنزي کې د مرکې په اړه دومره سنوز د کړي لکه د ننني لیکچر نوټ څخه یې چیز د کړل.
زه سیر مشوانه ما یو تن د ژورنالیزم په هنزي ماسل جواب صاحب واقعا د مرکې په اړه مړه ډېری خبرې وکړلې هغه سم واورېدل چې بيخي موږ په انتون کې نه اورېدلې.
سرمالم نورالحق حداد چې له مینی مجلې سره لکلونو رئیس همکاري کوي د لیکچر نوټ په اړه وویل
مرکه موږ وکړله دلته چرالو هغه شمیره موږ ځان سره دا غره نه وړله نو دلته چرالو هغه لک نه مې چې پښتنه وکړه کور کې شپه کړې وسهاله ویل څه زمانه ډېلې شوي هغه اکسونه د منځه تلي ورڅ د منځه تلي اوس دا خبرې دلته وشولې اوس په دې باندې پوه شو چې مقصد شمیره به وي دا هغه نه په شمیره راخلو بل نوټ په خلو نوټ موږ نه واغسته.
د بندر په اخیره کې یو آزاده مشاعره هم وشوه چې د دوه تنو شاعرانو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
ورو ورو در پسې لاړم له بدنه لکه روح په پته مې څوک پوه نه شو تر ننه لکه روح مړه مې در کتل دا مې کله وګومان چې ته به غونډه وي رانه لمنه لکه روح
چې ته به راشي او جانان به هم زما خوا کې وي سولې په تا باندې مې دا ګومان بېخي نه کېږي که په خبرو وي اسیر به هم پاچا او د وخت خو په خبرو د دنیا سره سیالی نه کیږي چې لتا ننګ نه کیږي مانه بې ننګی نه کیږي بس لنډه ده د چې زما اوستا یاري نه کیږي.
پریکړه وشوه چې په راتلونکي بندر کې به میوند شینواره په شعر او شعر باندې لیکچر نوټ وړاندې کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د افغانستان شمال کې بلخ یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په تیرو 15 کلونو کې پکې د پښتو د ادبیاتو د ودې لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. پامدی اړمو له شاعر لیکوال او خبریال زبی ولا احساس سره د مرکی لومړی برخه ترا بولم.
احساس ک په بلخ مزار شریف کې د پښتو ادبی جرګو په شالید لګرنا واچوي.
د بلخ پاړه خو وس زب بدریغه یو خبر کولای شم چې اغه چوکاټ تر رسیدون کیدې رسیدل اعلان دی لانس دی چې مونږ په شمال کې د یو پښتو ادبی حوزه په توګه شمار کړی شو. مزار شریف ښار زموږ د وطن د دری ژبې یو لیاد وړ ادبی حوزو څخه ده، فرهنګي حوزو څخه ده. خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې چې هلته د آزادو ادبی جرګو او د کړو کارونو له لارې ورسره په دې وروستیو کې په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د پوهنځي په پیل کېدو سره کم رنگ راغلی دی، کم کوششونه کېږي، کم بدلون رامنځته شوی دی. نو زه بېدرېغه ویلی شم چې بلخ به انشاءالله په نږدې موده کې د ټول لوی وطن په کچه باندې د پښتو ادب یو له یاد وړ مهمو حوزو څخه وي.
تاسی دی وینې ملسیزی خبر وکړل چې هغه ته فرهنګي پالیتونه ستاسو په هڅو او ستاسو د ملګرو په هڅو باندې ژوند دي. تر دې د محمود داسې مهمې غونډې کړي دي چې مثلا د ټول افغانستان یا د پښتون میشتو ولایتونو نه پکې شاعران لیکوالان ګډونو کې او
بار بار هڅې شوې دي. هلته په بلخ کې دغه ډول هڅې شوې دي، په قندوز کې شوې دي. که زه یو څه لږ شالید ور واچوم، یعنی هغه د بلخ ادبي خوځښ په استازیتوب خبر وکم، هغه مرکز چې زه ورسره تړاو لرم تقریبا له 1928 څخه دا د یوې که مونږ ورته د شمال لومړۍ هغه ځانګړې پښتو خپرونه وایو چې پیل شوه. له دې نه دا فکر را ژوندی شو، ورو ورو هلته ځوانانو سره داسې هغه شوه چې دغه کار یوې د یوې پښتو خپرونې چاپېدو خبره نه ده، دا یو سیستم ته، دا یوې کړۍ ته، دا یو مرکز ته ضرورت لري. او نن شکر دغسې یو مرکز په مزار شریف ښار کې د بلخ ادبي خوځښ په نوم دی.
دا چې مخکې د یوې نیمې لسیزې نه هغلته دغه فعالیتونه نه وو، طبعا پښتو کتابونه به هملته کم رسېدلي وي، اوس هغلته تاسې د دغه بلخ ادبي خوځښ له لارې کوم کتابتون هم پرانستی؟
درې کاله کېږي چې د خوشحال بابا په نوم باندې، خوشحال عامه کتابتون په نامه باندې موږ کتابتون پرانستی دی. او په پرانسته کې دغه کتابتون تقریبا 4000 شاوخوا کتابونه لرل چې 80% پښتو وو. او د دمګړۍ د ټول ولایت په کچه باندې د ټولو خصوصي پوهنتونونو او دولتي پوهنتونونو دپاره د پښتو کتابونو د پیدا کېدو یوازینی درک همدغه ځای دی. دا پرته چې دغه کتابتون پر روان ادبي خوځښت او دې حرکت باندې څومره تاثیر کړی، څومره ځوانان ترې ګټه اخلي، هغه یو بیل بحث دی. خو دا هم یو ضرورت و چې هغه محصلین چې په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ادبیات لولي، د مونوګرافونو دپاره، د زیاتې مطالعې دپاره، هغوی دې ته اړتیا لري چې دغه کتابتون ته راشي او ګټه ترې واخلي.
تاسې یو وخت پسرلی په نوم باندې محلنۍ چلوله، اوس هم شته؟
دغه محلنۍ له تیرو یو لومړۍ برخه وه چې هغه ادبي وه، ورسره پسرلی مجله وه چې دا هم سیاسي او ټولنیز مسایل پکې وو. دا یې د محلنۍ نه شروع وه، تر دوه میاشتنۍ پورې راغله. له تیرو دوو کلونو خو نه ده چاپ شوې، وروستۍ ګڼه غزل ستوري صدیق پسرلی صاحب ته ځانګړې چاپ شوې وه، بیا نه ده چاپ. یو دلیل یې دا دی چې د وروستیو بدلونونو له امله، د فیسبوک پیدا کېدل، د ټولنیزو رسنیو هغه د خلکو ته د پیغام د زر رسېدو، له هغه نه موږ داسې وانګېرله چې په هغه سیمه کې اوس ممکن پسرلی مجلې او پرخې چې که موږ ورته په کومه برخه کې اړتیا درلودل هغه اوس پوره شوې ده. اوس په یو ډول نورو چوکاټونو باندې ملګري کار کوي. د بېلګې په توګه موږ د کلیوال په نوم باندې پښتو رادیو چې ټولې چارې بشپړې دي او یوازې پرانستې ته راچمتو شوې ده چې دا به کوو، دا به په لومړۍ غږیزه رسنۍ وي چې هلته به په پښتو باندې هغه کوي، خپرونې کوي. ورسره موږ د یوې اونیزې هغه لرو، هغه چوکاټونه چې هغه وخت به موږ په دوو میاشتو کې هغه کول، هغه به اوس په مونږ په یوه ونی کې د یوې چاپی رسنۍ له لارې کوو. علت اوس ټیم بشپړ شوی دی، ملګری شته دي، او هغه اړتیا د زموږ د هلته چې کوم بستر دی، هلته چې خلک مونږ نه کومې غوښتنې لري، د دغسې یو مرکز نه، نو موږ یو ډول داسې پتیلی او درته یو مسؤلیت ښکاري چې اړتیا ډېره ده. اوس په دوو میاشتو کې نه، باید اونۍ کې یو څه خلکو ته ورورسي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ښاغلي احساس سره به په دې اړه نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس درته د وتلي سندرغاړي ګلزار علم د مرکې وروستۍ برخه وړاندې کوو چې زموږ همکار زبي شفق ورسره کړې ده.
استعمال احترام احترام کم چاته خلک احترام لري. د بلوچستان سمه سیمې دي که نه، افغانستان کې نو کابل دی، جلال آباد دی، ما ته بالکل یو رنګ دی. د ډیزي خلکو مینه هم مینه، ما فرق په دومره دی چې مینه سره سره دلته احترام هم زما لپاره شته.
استاد، په دې وروستیو کې ستاسو ډېری مینهوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ. د دې لامل څه دی؟ د دې وجه څه ده؟ آیا اقتصادي ستونزې دي، د مارکیټ غوښتنه ده، که د موسیقي د مینهوالو معیار را پرېوته؟
بعضې یو ځل نیم به شوي وي داسې کار. که تاسو وګورئ نو معیاري چې کوم څیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوس هم یم، نو انسان سره چې کوم دی نو خېټه هم تړلی شوې ده، بچي کور، نو دا هم څه غواړي که نه؟ دا په تشو خبرو په تشو واه واه ماندې او ډېر ښه ماندې هم نه کېږي. ما ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی چې اهمیت مې ورکړی پیسې ته، خو هنر ته مې زیاده ورکړی دی چې ښه شاعري وي، ښه لیک وي، ښه نظم وي، ښه غزل وي، ښه سندرې وي، غزل وي. ما خو زموږ د بده مرغه زر اوبر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې څه دغه نشته چې هغه د دې کور چې موږ ورته کیچن وایو که نه، اشپزخانه، چې دا چې کوم دی نو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد، هغه فکر ورسره نه وي. دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند، د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي، استادانو، پروفیسرانو، د دې خیال وساتي، د هغې د بچو د صحت خیال وساتي، د هغې د تعلیم خیال وساتي. د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې څه دغه نشته چې څه کې په خپله به ځان لکې.
استاد، نور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې اقتصادي ستونزې دي، ځینې د حکومتونو د بېغورۍ وجه ده، په دې مخنیوی به څنګه کېږي؟ ذمهواري د چا په غاړه ده او دا به څنګه واپس موږ معیار ته برابرو؟
ولا تاسو د چې لکه دا خو اوس چې کوم زه اورم دا سندرې، دا خو داسې دي چې زه اکثر یو خبره کوم چې کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره، میرمن سره، د خپل مور سره، د خپل خور سره، د خپل لور سره نشم اورېدلی. هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي. بارنو ملکونو کې دا ریاست کار وي، هغې ته سنسر بورډ جوړ کړي، هغې ته چې کوم دی نو خلک کښېنئ چې کومه سندرې د اورېدو دي، کمې نه دي، یا د لیدو دي، کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه د لیدو دي او که نه دي. او بیا د انسان خپله هم یو سینسر بورډ چې کومونه هغه د انسان په دې ذهن کې پروت دی، فکر کې، سوچ کې، ضمیر چې ورته وایي، هغه ضمیر د چا ژوندی وي، نو دغسې سندرې نه وایي. او نه زما په خیال چې هغه کور کې نه شي اورېدی، نو ځان لکې اوري هسې، نو دا خو ډېره بده غوندې خبره ده زموږ پښتو ټولنه کې. دلته دغسې ادارې هم نشته، نو د دې مخنیوی وکړي.
او که یو د خپلې خوښې سندره یا نظم یا غزل راته زمزمه کوي، نو ډېره مننه به مې.
اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي، هغه درته زمزمه. د لویو لویو قدرتونو ربا، یو تمنا دا اورېدې شکنا، ستا د سکڼې سکڼې ماښام نه لوګې، د چا د زړه لوګېلې دې شکنا
یو تمنا را اورې دې شکنا ساده سړي سړي ما د چا د زړه لوګېلې دې شکنا ساده سلو او طوفانونو په مخ یو اصلې دې درې دلې واړو ساد چپو چپو سندرو بنو لے مراڑک شو سسب لے والا حسن چند خلی بستر کو فرشی حسن تا تم جڑے دل کو فرشی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی.